برنو سر ټکی دراوړی.
د کابل په نننیو انتحاري حملو کې د ازادي راډیو د دریو کارکوونکو عباد الله هننزي، سباون کاکړ او محرم دورانی په ګډون 9 تنه ووژل شو. د افغانستان د امنیت روغتیا وزارت وایي په دې انتحاري حملو کې 9 تنه زخمیان دي. دواړه حملې د کابل په ششترک سیمه کې سوي دي. د حملو مسؤلیت داعش اخیستی. د جمهور رئیس مرستیال ویان دواخان مینپال وایي د دوو حملو په اړه څېړنه کیږي. په کندهار کې امنیتي چارواکي وایي په دامان ولسوالۍ کې نن پر بهرنیو ځواکونو په انتحاري حمله کې 11 ملکي وګړي چې زیات پکې ماشومان دي ووژل شو. په افغانستان کې د ناټو د غوڅ ملاتړ ماموریت له دفتره په خبر پاڼه کې ویل شوي چې په دې حمله کې د دوی 8 عسکر زخمیان دي. د غوڅ ملاتړ ماموریت خبر پاڼه زیاتوي چې د افغانستان د ملي امنیتي ځواکونو، پولیسو او اردو په جامو کې یو شمېر کسان زخمیان هم دي. په سرپل کې حکومتي چارواکي وایي چې تر 60 زیات انتخاباتي مرکزونه د امنیت د خرابوالي له امله تړل شوي. سرپل د والی ویان نن ازادي راډیو ته وویل چې هلته 149 مرکزونه په پام کې نیول شوي وو چې د 60 څخه تر 30 تړلي دي او 15 نور د خطر په سیمه کې دي. په جوزجان کې چارواکي وایي چې وسلوالو طالبانو نن په خما بولسوالۍ کې 11 کسان تښتولې دي. د خما بولسوالۍ امنیه قومندان غلام نبی فرهنګ نن ازادي راډیو ته وویل چې وسلوالو طالبانو دا کسان د دیو قلعه په سیمه کې له موټره کښته کړي او نامعلوم ځای ته یې بیولي دي. د جوزجان په اخچا ولسوالۍ کې 3 کلنې انجلۍ ځان وژلې ده. د جوزجان د ښځو چارو رئیس نجیبې قریشي نن ازادي راډیو ته وویل چې د اخچا ولسوالۍ د اوسیدونکو فوزیه نومېده، له 12مه ټولګي فارغه وه او کار یې کاوه. په دې اړه څېړنه کیږي. د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان نن په ازبکستان کې 3 ورځنی رسمي سفر لري او غواړي چې په دې ډول د ازبکستان سره د خپل هیواد روابط ښه کړي. هغه پرون تاشکند ته ورسېد او نن به د ترکیه او ازبکستان د اقتصادي فورم په غونډه کې تر وینا وروسته د ترکیه د یو شمېر شرکتونو او د نړیوالو ادارو د استازو سره وګوري. اردوغان سبا د ازبکستان پارلمان ته وینا کوي او د بخارا ښار ته ځي. او په ارمنستان کې د حکومت ضد مظاهره چانو مشر نیکول پاشینیان نن رسما د هغه د ائتلاف له لوري د صدر اعظم چوکۍ ته کاندید شو. دا په داسې حال کې ده چې سبا به د ارمنستان په پارلمان کې د نوي صدر اعظم د انتخاب لپاره رای واخیستل شي.
دوستانو خبرونه ملازاده ای رادیو نو اوریدل. افغانستان د ژورنالیستانو لپاره د نړۍ له ډیرو خطرناکو هیوادونو څخه یو دی. جګړو او ناامنیو په تیرو نږدې 14 کلونو کې د زیاتو ژورنالیستانو ژوند اخیستی او زیات نور یې ټپیان کړي. کابل پریس کلب د افغان ژورنالیستانو د حقونو د ملاتړ یوه ټولنه ده چې مشر یې عزیز احمد تسل پرون د حکومت او ژورنالیستانو د ګډې کمیټې له غړیتوب نه استعفا وکړه. تسل وویل د استعفا علت یې په کندهار کې د وژل شوي خبریال عبدالمنان ارغند د وژنې د قضیې په څېړنه کې د حکومت نه کړې ده. لا خغلی تسلسل می په تیر خبرونه کې مرکه درلوده. لومړی می ترې وپوښتل چې ژورنالیستان تر ډیره د افغانستان د جګړې د کوم اړخونو لخوا په لخه کیږي.
اول خو دغه خونړۍ پېښه واقعا هم د غندلو ده او هغه ژورنالیستان چې موږ له لاسه ورکړي د کورنۍ ته او د ژورنالیزم لوی کورنۍ ټول ژورنالیستان تسلیت. ژورنالیستان له یوه لوري نه هم خوندي نه دي، د ټولو ترهګرو له لوري. هغه که په هر نام باندې په افغانستان کې کار کوي، د افغانستان په جګړه کې داخلي دي، د هغه له لوري وژل کی په لومړي قدم کې. هغه که داعش دی که طالب دی، موږ نمونه نه ورته یږدو چې دا نومګذاري یې کړو. زموږ ته ترهګر دی. هغه چې د بیان ازادۍ ګواښي، چې ژورنالیست ګواښي، هغه ترهګر دی، هغه زموږ دښمن دی. په دویم قدم کې د په دولت کې یو شمېر هغه زورمندان دي یا د پخوانی کماندانان دي یا هغه افراد دي چې هغه په حکومت کې واک لري او نه غواړي چې رسنۍ خپل مخې ته پرېږدي او رسنۍ باندې فشار راوړي. په درېمه برخه کې خپله د حکومت رسمي پولیس، امنیتي ځواکونه او د رئیس جمهور د مرستیالانو ویان د ګارډس یا د دوی ساتونکي د ټول د ژورنالیستانو سره د خشونت په پیښو کې دخیل دي، یعنی په دوی باندې هم نیوکه ده. خو دا چې په لویه کچه ژورنالیستان ټارګټ کیږي، ژورنالیستان وژل کیږي، په دې کې هم د حکومت ضعف دی. که چیرې حکومت یو صحیح میکانیزم
ما غوښتل له تاسو نه همدا وپوښتم، تاسو په وروستیو کې له هغه شریکي کمیټې نه وتلی یی چې د حکومت سره یې باید په ګډه باندې کار کړی وی، په ځانګړې توګه د ارغن په پیښه کې. حکومت تاسو فکر کوئ چې یو څه کولی شي او نه یې کوي، او که کولی شي څه کولی شي چې دوی نه کوي؟
حکومت دا کولی شي چې اول د ژورنالیستان چې تر تهدید لاندې دي، که هغه ژورنالیستان چې ټول ژورنالیستان نشي خوندي ساتل، هغوی نشي پروټیکټ کولی، هغه ژورنالیست چې تر تهدید لاندې دي د هغې د تحفظ لپاره هیڅ نوه پلان نه لري، ناغېړي کوي، هغوی هغه خپل وظیفوي مسؤلیت نه ترسره کوي. د دوی لپاره په کار دا ده، د حکومت لپاره، د حکومتي امنیتي چارواکو لپاره په کار دا ده چې اول کله چې ژورنالیست له تهدید سره مخ کی دا غیر ښه پیدا کی. مخته مثلا د ارغن په پیښه کې مخته قاتل بالفعل ونیول شو، قاتل بالفعل ما ته څه درد دوا کولی شي، هغه حلقه، هغه طراحان، هغه ایډیالوجستان چې هغه د ژورنالیست د ترور، د ژورنالیست د وژلو لپاره پلان جوړوي، هغه ریښه دې پیدا شي. هغه که په کندهار کې، که په کوټه شورا کې، که په مساکلا کې، که په دنیا د افغانستان په هر کونج کې دغه طرحې د هغو طراحانو ځالې پیدا شي. دویم، حکومت ته په کار دا ده هغه خبرې چې دوی زموږ سره مخامخ جلسو کې کوي، مثلا ژورنالستانو ته د امن خونې جوړوو، ژورنالستانو ته د تحفظ طرزالعمل جوړوو، خو په دې باندې عمل نه کوي.
دا راته ووایي چې که حکومت هم د ژورنالستانو خوندیتوب تضمین نه کړي، ترهګرې ډلې هم پرله پسې په ژورنالستانو په داسې بېرحمۍ سره بریدونه وکړي لکه نن چې کړي دي، او زورواکي هم ژورنالستان وګواښي، دغه د افغانستان د رسنیو او د بیان د ازادۍ راتلونکی څه ډول ویني؟ یا فکر نه کوي چې وخت به خلک او د واقعیتونو نه همداسې ناخبره پاتې شي او واقعیت به ورک شي په دې ټولنه کې؟
متاسفانه د بیان ازادي او د مطبوعاتو ازادي او د ژورنالستانو دغه مسلکیتوب، یا چې دوی په له ښه زړه نه له ښه نیته دا کار کوي، دا به کاملا تر تیارې او تر لاندې راشي، او خبریال به متاسفانه نور په هغو زړه باندې چې څنګه دی په شوق او په مینه باندې د رایې د مرکزونو څخه ریپورټ کوي، څنګه چې هغه د دولت له کنفرانسونو څخه د لایف خبرونو لپاره ځي، دا یو ډول یو موانع ایجاد شوله چې خبریالان به له باندې نه ونه وځي.
عزیز احمد تسل د کابل پریس کلب چې د افغان ژورنالیستانو د حقونو د ملاتړ یوه ټولنه د مشرې و، چې تاسو یې د ژورنالیستانو د وضعیت په اړه چې په افغانستان کې ورسره مخ دي تاسو یې څرګندونې په دې اړه واورېدې. اوس هم د افغانستان د امنیتي چارو کارپوه عتیق الله امرخیل را سره په تماس کې دی، د عموما په امنیتي چارو باندې خپل نظر لري او وزورته هرکلی وایم. امرخیل صاحب، زموږ خبرونه ته ستړی مشي، متاسفانه نن موږ د خپلو همکارانو په غم او ویر ناست یو. د نننۍ حملې چې د ژورنالیستانو کورنۍ ته ډېر درون زیان واړه او مسؤلیت د داعش په نوم وسله والې ډلې په غاړه اخیستی دی. مخکې تسل صاحب وویل چې موږ ته مهم نه دي چې کومه وسله واله ډله ده او څه ډول یوه وسله واله ډله ده، خو حکومت د ژورنالیستانو په ساتنه کې پاتې راغلی دی. دغه د داعش وسله وال پرله پسې د پیچلو حملو او همدارنګه په ښارونو کې د حملو مسؤلیت په غاړه اخلي، په داسې حال کې چې چارواکي پرله پسې د دوی موجودیت او حضور کم اهمیته بولي. تاسو راته ووایئ دا څه شی دی، دا کیسه له څه درکه ده؟
خپل ما دا حادثه خو ونه لیده، ولی چې ورغلم خبرنگاران پاس لري حادثه راټول شوی و. کله چې ما ته د دې زلمیانو د کیسه وکړله، د دې بلې کیسه وکړله، تاسې باور وکړئ چې ما له سترګو وکښې لاړې، اول ته مې طاقت هم ونه شوه کولی روان شوم ترې. یعنې زه دې خبرې ته وایم چې څنګه د حکومت ملامتي هخوا بولو، له بلې خوا که داعش ده که هره ډله ده، زه دې ته ډېر تعجب کوم چې څنګه دوی یو مسلمان، یو بې غرضه خلک، ژورنالیست یا غیر ژورنالیست، د دوی سره نه جګړه کوي، نه کوم حالت شته، او دی د هغه په وژلو باندې افتخار کوي او بیا وایي چې ما وژلي دي. زه نه پوهېږم دا په کوم آیین کې ده، په کوم دین کې ده، په کوم رواج کې ده، په کوم قانون کې ده.
جنرال صاحب، جنرال سیب مونږه له سهار راسي هڅه کوو چې له چارواکو نه په دې اړه معلومات واخلو. متاسفانه موږ نه بریالی کیږو یا هغوی سره هم څه نشته دی. موږ خو ژورنالیستان یو، کار مو د خبر راټولول دي او د معلوماتو راټولول دي. خو دا د امنیتي ادارو کار دی چې پیدا کړي دا څوک دي، ځکه چې لکه تاسو چې وویل چې هېڅ یوه ډله یا یو لوری چې لږ تر لږه اصولو ته یوې عقیدې ته ژمن وي په دغسې بېګناه خلکو لاس نه پورته کوي. څه فکر کوئ دا دا ولې داسې پېښې کیږي؟ څوک دي، څنګه داسې بې ګناه خلک په نښه کیږي او هغه هم د کابل په ډېرو خوندي سیمو کې؟
په ډېر افسوس سره زه باید ووایم دغه خوند منطقه چې تاسو نه د شرشرک دروازه بلل کیږي، او تاسې باور وکړئ دلته دومره پولیس وي، دلته حتی د هغې خود شوي دروازې چې دا موټر یو یو تېرېږي دوی کنټرولوي، دوی ویني. یعنی زما کله چې ما دا حالت ما ته دا خبره را په یاد چې دلته اصلن دغه څوک چې ولاړ دي د اصل کبوتان غوندې ولاړ دي. دوی نه خپله وظیفه اجرا کوي، نه خپله وظیفه پېژني، او که اجرا کوي هم دغو ته چا نه دي ویلي چې څنګه خپله وظیفه اجرا کړه، ځکه څنګه په دې لاره باندې موټرسایکل را تېر شو، څنګه بیا دا سړی دلته راغی ی ژورنالیست په نامه باندې او دلته دا انتحار وکړل. دا یوه مسله. دویمه مسله دا خو اوله پېښه هم نه ده، دویمه هم نه ده، درېیمه هم نه ده، نورې به هم پېښې. څنګه زمونږ امنیتي قوتونه، دغه امنیتي قوتونه چې دوی استخباراتي او کشفي قوتونه دي، تروسه په دې باندې قادر نه شوې چې دغه ډلې څوک دي، او ولې قادر نه شوې؟ نور خو دلته ټول امکانات شته. بس یوې خبرې ته مو ده چې دلته غفلت ده، دلته وظیفه نه اجرا کیږي، دلته هسې د خلکو غولونه ده، نور هېڅ شی نه ده، ولاړ په سړک دي نه کبوتان، نور کوم شی نشته. اما حالات چې وینې دغسې حالات مابین ته راځي په داسې نقطه کې چې زه درته وایم چې دلته انسان لري یو مرغۍ هم پر ونه شي ولی، اما دوی راځي دلته دا حالت مابین ته راولي. نو دوی د دغه د ډېر افسوس ځای دی. زه ته په چارواکو ته دغه خبره کوم چې تاسې آیا د دغه حادثاتو پوښتنه کوئ یا نه کوئ؟ آیا د خلکو نه پوښتنه کوئ یا نه کوئ؟ یا فقط د مړو شمېر دی راپور ورکوئ او خپله فقط یو تقدیس کوئ او په دې کفایت کوي؟ په دې باندې خوندګورئ هېڅ شی نه کېږي تر دغه چې دورسته سړی خپله وظیفه اجرا کړه. یعنې په دې نقطه کې خو باور وکړه چې څوک نشي راتلی.
ډېر زیاته مننه کوو امر خیل صاحب له تاسو نه چې خبرې مو راسره وکړې. کور مو ودان د افغانستان د ولسي جرګې غړی نادرخان کټوازی هم راسره د تلیفون په تماس کې دی. کټوازی صاحب، خبرونې ته ستړی مشي. متاسفانه لکه مخکې مې چې امر خیل صاحب ته وویل، نن موږ د خپلو خبریالانو خبر او رپورټ جوړوو چې نن د کابل په حمله کې وژل شوی دی. لږ تر لږه د موږ درې تنه خبریالان په دې پیښه کې وژل شوی دی. ما سره پوښتنه دا ده، تاسو د حکومت چارې په ولسي جرګه کې څارئ، ظاهرا خو چې څه شی ښکاري هغه دا دی چې حکومت ادارې هم لري، استخباراتي ادارې هم لري، امنیتي ادارې هم لري، دفاع وزارت هم لري، سلګونه زره سرتیري باماشه چې بودیجه لري، تجهیزات لري، وسایل لري. که دا ټول امکانات په کابل او غم په ششترک سیمه کې د خلکو سر او مال خوندي نشي ساتلی، نو ستاسو په فکر ستونزه چیرته ده؟
سلام علیکم. اول خو تر هر څه مخکې دغه د نن زړه بګنوونکې پېښې تسلیت د ټولو شهیدانو کورنۍ په ځانګړي ډول د رسنیو او بیا د تاسې د راډیو کارکوونکو ته د دوی کورنیو ته وړاندې کوم. خدای پاک دې وکړي چې په آینده کې داسې بدې پېښې نشي رامنځته. تر ټولو مهمه خبره دا ده صاحب چې دغه څلور پنځه ورځې په کابل کې دغسې ګنګوشې وي چې داسې یو بده پېښه دلته رامنځته کېږي، او د کابل دغه ځینې سیمې شهرته ده ته بله ورځ ما داسې یو د کشفي ارګان یو کس راته وویل چې دغه په شارینو یا وزیر اکبر خان او یا په درېیمه کارته چې دغسې پېښه رامنځته کېږي چې دومره معلومات هم ولري دغه کشفېدنه څرنګه نه شي. بیا په دغسې سیمه کې لکه په شسدرک کې، په شسدرک کې خو څو ځایه تلاشي دي. په شسدرک کې چې دغه زما سوجه دریګه ما پنه راته کیږي ام عام خلک خوب خوب پنه بي څه دي راته کیږي هاته څنګه سره کنه بندوي عام خلک دې تقریبا کړي دا څنګه داش کې داش راته لېږي نما په نظر باندې دغه کیسه د غنن څنګه بده کیسه دا په یو دوره دې ګرموي بیا په مطبوعاتو کې وي ولسمشر هم شریکي به وي دغه لور پورو چارواکو هم شریکي به وي دا به بیرته تیر شي او دغه چې به سره فات شي مهمه خبره دا ده چې دغه کس چې د عدل ترازی او دغه کابل ته انتحاري توکي را نقلوي دی خپل باندې راځي دا چې بدبخت زوی میرامشا یا کوټه کې کابل نه دی لیدلی کابل کې دغه ځایونه ما ته نه دي معلوم ده ته څنګه معلوم دي له دې معلومېږي چې دلته په موږ کې د مینې داسې کسان داسې کړی شته چې دغه خلک خپل ادب ته رسوي نو حکومت څرنګه تر اوسه ونه توانېده چې یو یم داسې څوک ونه نیو دغه یو لوړ پوړی چارواکی زورواکی جنګسالار چې دغه موږ چې دا په تورو شوټ موټرو چې ګرځو او پولیسو ته موټر نه درو دغه کسان ولې تر اوسه پورې ونه نیول شو چې لږ څه پوښتنه وسوه که چېرته دغه موضوعات په دغسې ډول باندې پاته کېږي نو دوه یو خو دا ده چې یا موږ ویلی شو چې دغه زموږ امنیتي ځواکونه چې دي دا هېڅ موږ یې مسلکي نشو ګڼلی او دومره خبره دا ده چې د دوی مسلکي دي د دوی سره ځینې داسې کړۍ له بده مرغه ځینې کسان له داسې کولو سره لاس لري چې هغه دلته دغه ورانکاري او بد عملونه سرته رسوي.
کټوازی صاحب تاسو له رسنیو سره همیشه ښې اړیکې لرلې دي په بېلابېلو رسنیو کې د ازادي راډیو په شمول باندې همیشه همکاري کوئ څرګندېږئ له خلکو سره د رسنیو له لارې خپل او تاسو په چارو پورې اړوند معلومات شریکوئ نو د رسنیو کار سره تر نورو ډېر بلدی یئ دا راته ووایه چې نننۍ حمله تر ډیره داسې ښکاري بلکې د چارواکو له خولې نه هم چې په مستقیمه توګه یې رسنۍ هدف وي مسئولیت چې هر چا اخیستی هغه به یو خواته کو د رسنیو باندې له برید نه به څوک څه غواړي په افغانستان کې ولې 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 رسنۍ په نښه شو
ګورم صاحب رسنۍ دا خو یو عادي خبره نه ده رسنۍ مطبوعات هغه څه دي چې په اوسنۍ نړۍ کې د ډیموکراسۍ څلورمه پایه مطبوعات دي او مطبوعات دي چې دا خلکو ته ښیي چې کوم تور ده کوم سپین ده نو له مطبوعاتو سره خو د هغو خلکو دښمني چې هغه له دې ولس سره دښمني لري له دې ملت سره دښمني لري له حقایقو سره دښمني لري او نه غواړي چې حقایق رابرسېره شي نه غواړي چې تور معلوم شي او سپین معلوم شي دا طبیعي خبره ده چې هغه غواړي چې د رسنیو په خوله باندې لاس ونیسي رسنۍ وویروي رسنۍ تر تاثیر لاندې راولي او زموږ دغه ځوانان چې نن شهیدان چې د رسنیو ګوره رسنۍ ځینې حلقه یا ځینې ادارې دي په جنګونو په منځ کې لکه رسنۍ لکه سور سریب لا داسې نورې خیریه ماسې د جنګ په منځ کې هم هغه مسوونې دي هغو ته څوک غرض هغو باندې څوک غرض نه لري مګر له بده مرغه په افغانستان کې د موږ په هېواد کې کابل په مرکز په ښار په منځ کې رسنۍ هدف ګرځي نو د رسنیو هدف ګرځول دا داسې یو عادي خبره زه نه ګڼم په دغه کې به ډېر زور لاسونه وي دا نه غواړي افغانی ٹولنا کی اور سنئی جتن لفا رہی داسی وہ بھی روی سر سنئی بھی آگا رشتیاتی سچ باید وہ ویرجی اگر سنئی نہیں آئی بده خپل باندې د مال حکومت ته ځکه کښته ورغانو څخه دغه یل ده چې دغه موضوع دا سینه پلیز دا موضوع په ټیک ډول باندې وسیری چې آیا د دې له ساسو کو یو خوراغه وزاري والو زه او ولاله غو غب چې څو د دې صدا سو کو په لابه په پیسو اخیسته ولا به یار ته جوړ ورکړو مهم خو هغه خلک دي چې دوه له سا ولاله او د دوه له سا ولاله خلک له بده مرغه تر اوسه پورې موږ په افغانستان کې ونه لیدلو هم نه پېژندلو چې دغه د کابل کار ته شي راوړي او د کابل کار کې چې دغه عملونه ورباندې رسوي او نننۍ پېښه چې بیا په ځانګړي ډول چې دا دومره چاودنه چې دوی کې ډېره لپاره چې دلته رسنۍ راځي نو رسنۍ به غړي به دلته هدف ګرځي معلومداره خبره دا ده چې دا چې یوه کړۍ شته چې نه غواړي چې دلته حقایق معلوم شي او غواړي چې د رسنیو په خوله باندې لاس ور ونیسي.
ډیر زیات مننه کو کټوازه سب کور مو ودان خاور زر ته غواړو دوستانو دی افغانستان د ولسی جرګي استاد نادر خان کټوازه و چی نن په کابل کې د هغه انتحاري حمله حال په اړه سره څرګندونه کولې چی متاسفانه د رسنیو استاذ یو پاغې ډل کې د ازادي راډیو درې تنه خبریالانم پکې وژل شوې دي. په وژل شوو خبریالانو کې یو هم محرم دورانی و. محرم دورانی چې د شریعتو د پونزي د ورستی کال محصله و له رسنیو سره او د مخه تر دې د سلام وطندار راډیو سره کار کوو ځانګړې خپرونې وړاندې کولې او په وروستیو کې د ازادۍ راډیو د نیمې نړۍ د خپرونې د جوړولو دنده ورسپارل شوې وه. نوموړي سهار له پوهنتون نه د ازادۍ راډیو ته په لاره وه چې چاودنه رامنځته شوه او په چاودنه کې خپل ژوند له لاسه ورکړ. ډېر مخکې محرم دورانۍ د ازادۍ راډیو په یو بحث کې د خپلو کارونو په اړه غږېدلې وه. دا مرکه اورو.
رانه د شریعت او پونځي تاسو ولې په دې برخه کې تاسو زده کړی ته دوام ورکوي؟ دا یو هغه برخه ده چې تر ډیره زیاته اړتیا ورته لیدل کېږي. له دې وړاندې نارینه ونډه په دې برخه کې خورا زیاته وه. تاسو د درسونو او د اوسنیو فعالیتونو دا رابطه څنګه ده سره؟
ډیره ښه ده، ځکه ما کله چې کار په رسنیو کې پایل کړ او د هغه ځای رئیس راڅخه پوښتنه وکړه، وایي ته شریعت وایې او په رسنیو کې کار کوې، دا خو یې ډیر سره نږدېوالی نلری. هغه ته ما په جواب کې ویل چې زه فکر کوم ډیره زیاته نږدېوالی سره لري، ځکه همدار رسنې دي چې کولای شي حقایق ټول اوریدونکو ته ټول خلکو ته ورسوي. نو زه چې کله حالته هر درس وکوم راځم بیرته رسنوي کې کار کوم، هغه خپل هیواتوالو ته خبرونې لاره وایم، هغه په هوام هغه ته دا خبرې رسوم. نه دا راته ډیره مهمه ده او غواړم چې یوازې نه دا چې زه یو ژورنالیست اوسم لیکنه وکړم او د خلکو سرپاړیکو کې اوسم، غواړم یو خمو بلغه هم اوسم پراتلون کې ان شاء الله چې وشم کولای د اسلام هغه سپیشل دین هغه واقعا چې الله تعالی سره قوم غواړي همغه سي خلکو ته وړاندې کوم. داسې نه چې
تاسو به تبن په دغه تبلیغاتو کې یا په دغه لیکنو کې چې تاسو کوي یا په خبرو اترو کې چې ملته د شریعت او زکړې کوي، دا ټول کارونه یو ډول اسلام سره رابطه ورکوي، دلته بلا بلو باورونو باندې دا باورونو مڅمو اوس پیاوړی کړی دی چې فرضاً ک تعلیم ته تاسو کار کوي، ک کار حق ته د خزو کار کوي، چې خلک در سره ومني لکتر لگا.
وکاند د خلکو ملګرتیا، د خلکو مرسته، د خلکو تشویقونه زما سره ډیر زیات دي. هغه کا زما لیکنی دی، هغه چې کله ز خپل لیکنی سایتونو ته لیکم او یو څوره زیورسته چې کوم چې هغه څومره شیر شوی، څومره د نورو خلکو سره شریک شوی، څومره خلکو خوښ کړي او څومره الوستون کې زیات دی او څومره بیرته په کومنټونو کې زه تشویق کړم. نو د خلکو په هوی په برخه کې هم ډیر زیات غوښتنې مې دي چې کار وکم، که پرسنوي کې مې لایف خبرونه ټول هر ورځ درلوده نو خلکو به ډیره خوښه ولا، ډیره وي تشویق ولا. او همیشه به ځینې اوریدونکو به زما د ولایتو څخه کابل ته راتلل، وای موږ غواړو چې دلته ستا خبرونه په سمه توګه واورو، ځکه په ولایتو کې سم نه اوریدل کیږي. نو وای چې موږ غواړو چې په لونکو کې محرم دورانه واقعا واغښتلی او پیاوړی رهبر اوسېږي. نو ما ویل چې ځینې وخت زه مایوسه کېږم، ځینې وخت ستونزو سره هم مخامخ کېږم او دا ستونزې ما مایوسه کوي. کله کله وایم راځه خپل ژوند جوړ کړه، فقط خپل ژوند په اړه فکر وکړه، نور هر څوک پوهیږي خپل ژوند دی. بیا کله چې دوی تشویقونه را په زړه شي، کله چې دوی راته زنګ وهي، کله چې دوی زما پوښتنه ډېر کوي چې ولې دورانه نشته، د څه غرضه کې ولې خبرونه نشته، یا مثلا ولې اې د کارونه زندنې شوې دي، بیا لکه تشویقی ګم لکه د پیاوړتیا احساس را کې پیدا شي چې نه ته باید هر څومره هر ځلې غورځېږي که اته ځلې غورځېږي نه هم ځل باید پورته شي.
محرم دورانه دا ټولې هیلې او ارمانونه ګور ته یوړل او نن په کابل کې د نننۍ انتحاري حملې قرباني شوه. دوستانو په همدې سره د نننۍ خبري مطالبه برخه پای ته رسو. 19 پروګرام ترازو کور کلی پروګرام وړاندې کیږي.
کور کله
جوړون کې مریم توخی.
سلامونه او نیک هیلې مې ومنې، هیله دروغ او جوړ ووسی. درنوریدونکو آیا لکورنی سر یوزای میلا زایو تزایی؟ که زایی لکمو ستونزو سر مخکیگه یاو دا داغا ستونزو ده حل پارا باید چوشی؟ ده هغا پختنی دی چه پنننه کور کلی خبرونه که بدر تا زواب شی؟ ده خبرونه ما مریم توخی جوڑه کرده او فرشته مرسال باید در تا ورانده کی؟
درن وسانو د مصروفه او لستونزو په ډاک ژوند کې کورنۍ تفریح او مليته ځانګړي اړتیا لري، لکه څنګه چې د جسم د روغتیا او سلامتیا لپاره خوراک او څښاک ته اړتیا ده، نو دا حتمی خبره ده چې د ذهن د آرامتیا او سلامتیا لپاره تفریح ته وخت بیل شي. په نور نړۍ کې کورنۍ د میلې لپاره ځانګړی وخت او ځانګړي ځایونه لري، خو دا ډول میله ځایونه په افغانستان کې کم تر سترګو کیږي، نو ځکه ګڼې کورنۍ له میلو څخه بې برخې دي. موږ له دوو تنو څخه پوښتلي چې دوی په خپل ولایت کې میلې ته ځي که څنګه.
مسعود وحیدی هم د لغمان ولایت په لغمان کې مشهور د میلې ځای د مهتلام بابا زیارت دی. بل د میلې ځای اوس په قلسراج باغ کې جوړ شوی دی. بیا د جمعې ورځ پنجشنبه درونټې ته هلته د ځوانانو پارک ورته دلته مزاحمتونه ډېر وي. میله ځایونه چې څومره زیاتېږي تفریحي پارکونه زیاتېږي، دا د روښانه راتلونکي لپاره ډېر ښه ده. ته سړی ځي آرام محیط کې یا فامیلي نه ځي.
په غزنی کې خو بدبختانه هلته د غزنی شاوخوا امنیتي حالات هم نه دي، نو عموما خلک چې کله وځي نو د زیارتو میراتو ته ځي. ښار شاوخوا زیارتونه دي او څو غونډیو ته وځي، خو هغه هم دومره شنې نه وي، خصوصا په دغه کې پسرلي کې.
د کابل اوسیدونکي فریده بیا وایي چې دوی کله ناکله میلې ته ځي خو مناسب ځای نشته.
کله ناکله زو فامیل سره بهر وځو، خو متاسفانه بدبختانه وایم چې موږ په هیواد کې یا کابل ښار کې رسمي ځایونه نشته دي چې هغه کورنۍ بیا خصوصا هغه کورنۍ چې ځان سره مېرمنې بوزي په لونې ورسره بوزي، دا ځایونه متاسفانه کابل ښار کې نشته دي. ډېر کم دي کوم پغمان خواته ځینې وخت خپل کورنۍ سره تللي یو. یا دا نوي پارکونه چې جوړ شوي دي، ځاځي پارک ته هم کله ناکله ځو، خو ډېر نه. دلته د میلې د تګ فرهنګ نه دی نهادي نه شوی او خلک ورسره ستونزه لري په بل نظر ورته ګوري.
مسکا سهیل چې د ننګرهار اوسیدونکي ده ورنه پوښتو چې دوی له کورنۍ سره په میله ځي که څنګه. نوموړي وایي چې د کابل ښار سربیره د هیواد په ګڼو ولایتو کې د کورنۍ لپاره خوندي میله ځایونه نشته، نو ځکه له کورنۍ سره یو ځای نه ځي.
سم ځایونه نشته دي پارکونه یا د ښځو دپاره د سم ځای نشته ده، نو نه کېږي چې لاړ شو. مزاحمتونه هم دي، امنیتي ستونزې هم دي. یو دفعه لاړو میلې ته هم داسې فامیل سره زموږ سړیانو، نو زما خاوند و هلته هلکانو پر ځای یو ګان شی ویلې جنګ شو، نامه خاطره نور پرې نه ښودلو وای. نور یو دوستانو کره ځو، نور یو خانه به مزاحمت دي خلکو، بل خانه به وایي چې هله چې انتحاري کېږي، هله چې جنګ شو، هله چې دا خبره ده. ډېر هم زړه په تنګ شي، بیا پټ لاړ شو پټ راشو، که نن داسې نه کېږي. نور سړیان خو مګه نه بیو.
د کابل ښار بابر بڼ هغه میله ځای دی چې اکثره کورنۍ ورته په میله راځي. زموږ همکار مریم توخی بابر بڼ ته ورغلی او له ځینو کورنیو سره غږېدلې ده.
دوستانه اوس موږ په د بابر په باغ کې یو راغلی. دلته یوه کورنۍ ده، نو دوی سره به خبرې اترې ولرو چې څومره البته دوی راحته دي، وخت راځي نه راځي. نو ور به شو دې کورنۍ ته.
زما نوم رومل احمد زای دی. دې وخت کې خو هر ماشوم ته او ځوان ته او سپین ږیرو ته دا مطرح ده چې باید په ژوند کې په هفته کې یو ورځ دوی تفریح ولري. دغه ځایونه ته شین ځایونه دي، هوا هم موسم ډېر ذهن ته هم ګټه رسوي، ځکه چې دوی بعض ماشومان دي، ځوانان دي چې په درسونو کې ډېر بوخت وي یا په پوهنتون کې یا په مکتب کې. هغه کولی شي په هفته کې یو ورځ داسې راشي د فضانو لذت ویسي، دغه مغز ته هغه عصبي رشتې چې دي هغه ټول مکمل هغې ته ډېر ګټه رسوي. دا ډېر ښه ښایسته ځای دی.
هر وخت راځي اونۍ کې یو ورځ راځي میلو ته که څنګه.
واقعیت زه خو وظیفه کې بوخت یم، خو په هفته کې یو ورځ مې ځان ته ټاکلی دی چې داسې تفریح ته راوځم. داسې تفریح ته راشم ځکه یو ډېره ښه فضا لري، ډېر یو ښه ځای دی.
دوستانه دلته بیا هم بله کورنۍ ده، دوی هم میلې ته راغلي دي.
زما نوم دنیا خیبر ده، کابل اوسېدم.
څنګه اوسېدل میلې ته راغلی؟ چهارشنبه ورځ ده.
نن شوق راغلی.
تاسو په اونۍ کې څو کارته راځئ میلې ته؟
یو ورځ.
نن د بابر باغ ته څنګه مو دا انتخاب؟
فضای آرام ده.
داسې مزاحمتونه خو به نه وي کورنۍ ته، مثلا خویندو ته؟ خصوصا ځینې کورنۍ سره موږ مصاحبه کړې، هغوی ویل چې البته مزاحمتونه وي. تاسو خو به داسې مزاحمتونه خو هم نه لیدلي دلته؟
وروسته خو موږ دا مزاحمتونه نه لیدلي.
څه ویل لرئ ګرانو خویندو ته؟
خویندو ته مې دغه وینا داسې آرامه فضا ده، را دې سي لذت یوسي.
کورکلی کورکلی د ازادي رادیو تعلیمي خبرونه. د کورکلی په خبرونه کې د کورنۍ له حالاتو څخه ځان خبر کړي. د خبرونه د هر پنځشنبه او جمعه پر ورځو له ازادي رادیو څخه خبريږي.
ښارونه باید کومې اسانتیاوې ولري او د کابل ښار په بابر بانډ کې کومې اسانتیاوې شته؟ د پښتنې د همدغه میله ځای رئیس احمد شاه وردک ځوابوي.
بابر باغ شنه آرام فضا لري چې د افغانستان د خلکو لپاره خصوصا د کابل ښاریانو او درنه کورنۍ دپاره ډیر آرام فضا لري او کوم مشکل نه لرو. د مسؤلیتي لحاظ د اذیت او آزار لحاظ څوک باید وګرځي، چکر باید ووهي، لذت باید یو. فامیلی ساحه جدا ده. اولا په باغ بابر کې مهمه خبره ده چې فامیلی ساحه موجوده. درنه کورنۍ چې غواړي ډیر مسؤله اوسي فامیلی ساحه ته د